ستړي مشهدا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. روانه خبرونه کې د سر موضوع د خیبر پښتونخوا په جندوله کې د اف سی په یو پوسټ باندې هغه برید ده چې پکې مرګ جوړ درامسته شوی. د دې ترڅنګ د تورخم د دروازې حال هم لرو او په سند اسمبلی کې د یو قرارداد په اړه باندې راپور سره هم شته. د جعفر ایکسپریس پیښه مهم په پام کې ده او د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه را سره په دې خبري غړی کې هم شته. خو له هر څه مخکې خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکی پرون ناوخته جندوله کې پر اف سی کلا ځانمرګ برید شوه. په کوټه کې د امن او امان په صورت حال امنیتی کانفرنس کې وزیر اعظم او د پوز مشر ګډون وکړ او د روسي ولسمشر په مشروط ډول له اوکران سره موقتی اوربند ته رضامندي ښودلې. پورا خبرونه د پاکستان پوسوي پرون د ټانک زلې په جندو لاسیمه کې د اف سی سواک پر کلا وسلوالو ځانمرګ برید او بیا وروسته ډزې کړې دي. د پوس د اماړي کو ادارې یا ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي د وسلوالو په برید کې د اف سی یو سرتیر وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. بل پلو ځایي خلکو پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل چې د پوس او وسلوالو ترمنځ په نخته کې دوه ولسی کسان هم ژوبل شوي دي. د پاکستان پوس او استخباراتي چارواکي وایي پر جندو لا کلا د برید په جوابي ډزو کې لس وسلوال وژل دي. حکومت وسلوالې ډلې د برید ذمہواري قبوله کړې نه ده. تر دې وړاندې د مارچ په 4مه وسلوالو په بنو کې پر چاوني برید کړو. پرون د بلوچستان په سر خارکوټه کې د لومړي وزیر په سکرټریټ کې د لوړې کچې په امنیتی کانفرنس کې په غوښته کې د امن او امان په صورت حل خبرې وشوه. د وی دولتي خبر پاڼې لمخې چې پرون خبره شوې په دې کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د پاوز مشر جنرال اسیم منیر ترڅنګ ګڼو نورو صوبایي او مرکزی چارواکو هم ګډون کړو. د کانفرنس ګډونوالو پر دې خبره ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه باید د بې ثباتۍ او د ترهګرۍ هرې هڅې ته کوټلې ځواب وایي. ځینو پاکستانی رسنیو لیکلي چې پر دې موقع وزیر اعظم شهباز شریف په جعفر ایکسپریس د برید په اړه د ټولګوندیزه کانفرنس د غوښتلو اعلان هم کړی دی. دا مهمه غونډه وروسته لاغې ترسره شوې ده چې بلوچ لیبریشن آرمی د مارچ په 11مه په بولان کې له کوټې پېښور ته پر روان اورګاډي برید وکړ. د پاکستان د پوځ ویان لیفټننټ جنرال احمد شریف چودري د مارچ په 12مه وویل چې له محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر خوشي کړي او درې دېرش مشکوک وسلوالې وژلي دي. خو بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای د مارچ په 14مه غرمه مهال په بیان کې د پوځ داوا ناسمه وبلله او ویل چې په سیمه کې له سرتیرو سره نښتې اوس هم دوام لري او دا چې یرغمل کړي کسان یې په ولکه کې دي. نن په 28مه ورځ هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې تړلې پرته ده. د لارې تړل کېدو له وجې کلوي خوا په زرګونو مالک دون کې تجارتي لارې دواړو غړو ته ولاړې پاتې دي. نو له بلې خوا د کابل او پېښور ترمنځ د مسافرو تګ راتګ هم ټکنې کړې ده. ځینې افغانان د چمن په اوږده لارې پېښور ته خپل عاجل ناروغان رسوي. حاجی خان محمد پرون په پېښور کې مشال رډیو ته ویل
دا ټول د مریضم په ګوډی کې پروفسر او په بلدک باندې وروړاولو چې هغه ته دخول او خروج راټوایلو تقریبا بسته ورځ باندې تیر شول. چې ته دوزه پر راغلی تقریبا د یو لک نه بهرک ګلدور دمغه خاصه وشه. تر خام چې کلا وشي ته کابل پر یو غنټه مزل دی داسې څلوي 15 غنټه مزل دی. ډېر په تکلیف شو ډېر میګه موږ به خې خوب نه د کای په ګوډی کې.
د پاکستان امنیتی ځواکونو د فبروري پر 28مه د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو تاسیساتو جوړولو پر سر ترلانجی وروسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره وتړله. د لارې د خلاصون په موخه تر سره شو جرګو هم تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړې. د پاکستان د سند صوبې اسمبلی په دریای سند د نوو نهرونو جوړولو پروژې خلاف قرارداد منصور کړ. د قرارداد پرون د وزیر اعلی مراد علي شاه لخوا وړاندې کړل شو چې پکې وویل شو په دریای سند د چولستان کانال په ګډون د شپږو نهرونو جوړول د سند صوبې د اوبو د ترړلو معنا لري. لومړی وزیر وویل په داسې حال کې چې د سند صوبه په خپل اوبو ته محتاج ده له دریای سند نه د نهرونو په لار پنجاب ته د اوبو رسول یو غیر قانوني ګام دی. وروسته د اسمبلی غړو په ګډه د قرارداد منظور کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له اوکراین سره د موقتی اوربند اړوند د امریکا وړاندیز ته په اصلي توګه موافق دی، خو په دې لاره کې کیف ته د لویدیځو هیوادونو د وسلو د رسد په څیر ځینې باریکۍ شته چې هغه ورته لومړی پاملرنه غواړي. پوتین وړاندې وویل هر ډول تړون باید اوږدمهالې سولې ته لاره هواره کړي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. دغه اشاره احتمالا د ناټو سازمان د پراخېدو لوري ته وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا څرګندونې پرون په مسکو کې د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا سره یو ځای په خبري غونډه کې وکړه. تر دې وړاندې پرون د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو بیان کې ویلیو چې د روسیې لپاره د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویتکوف په مسکو کې په ډیرو جدي بحثونو بوخت دی. په ورته وخت کې د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پرون په خپل شپنۍ وینا کې وویل پوتین د امریکا لخوا د وړاندې شوي د سولې موقتی تړون ردولو ته تیاری نیسي، خو د هغه په وینا ټرمپ ته مخامخ د دې خبرې لکولو ډاریږي. د مارچ په 11 د سعودي عرب په جده ښار کې د امریکا او اوکراین د چارواکو ترمنځ له نه ساته خبرو وروسته اوکراین د امریکا غو وړاندیز منلی او چې د روسیې د یرغل پر ضد جګړه کې به د دیر شورزو اوربند کوي. هغه مهال او بیا وروسته د مارچ په 14 امریکایي چارواکو ویلي د اوربند پلان اوس د روسیې په لاس کې دی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اردوګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی دا زستاس قربا مجید بابر یما خبرونو درته نجیب عامر وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوی په دې خبري غړی کې مو ځینې دا مهم مطالب هم راوړي. په جنډوله کې په د اف سی په کلا باندې بریت شوی مرګ جوب له پکې اوړېدلې راپور پې لرو. په تورخم دروازه کې د بندېدو له امله افغانانو ته ډېر تکلیف دی.
راغلو خو د غوځو نن په موټر کې راغلو یو اته ساعته لس ساعته ته بلک مایزال دی، پس بلک نه درې ساعته ته کوټه دی، پس کوټه نه اتلس ساعته ته پېښوره دی. دا ټول د مریضم په ګاډي کې پروفس دی.
په جعفر ایکسپریس د برید نه پس په بلوچستان کې د حکومتي رټ پاړه باندې یو کارپو وای
دغه علاقې له جو ډېر خامخا اوار مځکې دي، اوار وطنونه دي. دلته موږ ویلی شو چې د سټیټ سره نه سریټ سره نور خو په نور صبح کې خونست.
د روزي په مناسبت ځانګړی راپور د قواله روایت په باچاجي مزار کې څنګه دي. دا یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یما. د خبرونې په لور ورزو د سر راپور تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان پوز وای پروند ټانک په جنډوله سیمه کې د اف سی ځواکونو او سوال ترمنځ د ډزو په تبادله کې لس وسلوال وجل شوې دي. د پوز په وینا لومړی وسلوالو پر امنیتي کلا ځانمرګي برید وکړ او بیا یې ډزې پیل کړې چې پکې د اف سی یو سرتیری ووجل شو او دوه نور ژوبل شول. ځایي خلک وایي د ډزو د تبادلې پر مهال دوه ولسي کسان هم ژوبل شوي دي. سوالی ډلې تر دې دمه د برید ذمہواري نه ده قبوله کړې. عمر وزیر په نور تفصیل لري.
فوزی او استخباراتي چارواکو په وینا د ټانک ضلع جنډوله سیمه کې د اف سي پر کلا ځانمرګې برید او وروسته ځوابي کاروایی کې لس وسلوال وژل شوي، یو اف سي سرتیری هم وژل شوی، دوه ژوبل شوي دي. ځایي خلک وایي چې دغه نشته کې دوه ځایي کسان هم ژوبل شوي چې روغتیایي وضعیې د خطرې نه بهر دی. د پاکستان فوز اماړي کو څنګه هم رسنیو تاسو ته ولې بیان کې ویلي چې د مارچ په 14 جنډوله کې د اف سي پر کلا وسلوالو ځانمرګې برید وکړ، پس نور وسلوالو ډزې پیل کړې چې اف سي ځواک سرتیرو هم ځوابي کاروایی پیل کړه. د دوی په وینا په دغه برید کې د اف سي ځواک یو سرتیری وژل شوی، دوه ژوبل شول. د فوز اماړي کو څنګه بیان او هلته فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید کې لس وسلوال چې برید یې کړی وو ټول ووژل شول. د وژل شوو وسلوالو عکسونه او ویډیو هم رسنیو سره دوی شریکې کړې او په ټولنیزو رسنیو هم خپرې شوې دي. د برید ذمہواري په رسمي توګه کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د مارچ په 14 ورته ډول بنو فوزی چاونې باندې هم وسلوالو دوه ځانمرګي بریدونه کړي ول چې پس د وسلوالو او فوز په وینا نور وسلوال چاونې ته دننه شوي ول. د دغه بریدونو له امله نږدې کورونه جوماتونه پرېوتي ول چې 12 وګړي پکې وژل شوي ول او 13 نور ژوبل شوي وو. د فوز اماړي کو سانګي ISPR په دې اړه خپل بیان کې ویلي ول چې د وسلوالو سره جګړه کې 15 امنیتي سرتیری هم وژل شوي او 14 بریدګری هم وژلي وو. د دې برید مسولیت جیش فرسان محمد نومي وسلوالې ډلې منلی وو. د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو ځانګړي ډول جنوبي زیلو ټانګ ډی خان وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې د وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو بریدونه تیز شوي. بل طرف په دې وروستیو کې د فوز لاړخه هم د وسلوالو ضد هدفي عملیات تون شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تورخم پولی تړل کېدو د نورو ترڅنګ د افغان ناروغانو ستونزې هم زیاتې کړې دي. پرون په پیښور کې د ځینو ناروغانو کورنیو مشال لیډیو ته وویل هغوی د چمن په لار په ډېر کړاو خپل رنځوران خپلوان پیښور ته رسولي دي. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د تورخم لاره دې لږ تر لږه د ناروغانو پر مخ خلاصه کړي. د تورخم لار د فروری 28 د مسافرو او تجارتي ګاډو د تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواری له ځینو افغانانو سره خبرې کړې دي.
تقریباً بستہ رز روند تیرہ شولہ دے مشکل شوکات خورم تھوار چسین لوڑ دے دنجوس کن سر لمت دل تھرو اسلائی دل تھا لوئم دا سی دپ کی دل تھرو تھی چم گئے پنجوس کالو نا پھر تو باہر لوڑ نہ نیس بیر تھام رو اصل تھا چھوڑا اچھا پیسہ لاکھوں میں بچا نو مول موت ہے نا کی والا پیسے میں رسوئی سب پلون ہونی سے چکم رکھتے ہیں
دل تم سو روپئے شپا لے گی
دل تم شپا یو نیم زر روپئے کال دور خرس کا خلی دیو توک انور خرچہ من پزون دے
روجمات کی سمر تکلیفی ہے
روجمات خب خپل تا اور ون چر شام رول تا اور فرق ملوی وا کا بل شے و دیگ لر ون دی کی بخور لر دس
نو سمر خرچہ مش و شرا غلی ہے
چ تدوز پر رغلی تقریبا 2 لاکھ نہ بہرک کال دور دم خاصا وش خوش دروازہ خلاص شے دو مریض تا خپل واسه پر کور ور سو کو خدای شپا ور کا ولا علاج کدا کنی بیر تبتون د خدای چ صفه خا غب کیش تر خام چ کلاو شی ت کابل پر و گنت مزل دی 10 45 15 گنت مزل ډیر تکلیف شو ډیر مګا مګا بخي خوب نه کای په ګوډ کې دی په سالو رو بجه د کوټ نه رسوره شو دی گیس پاتنیم بجه په خبر تر ورس
ک نوم را ته وخلې یو
ستار لوګر ولات افغانستان زوی می بیمار ده
څه بیماریا
هغه وین کانسر ده دلته شوکت خانم لوګر نه راغلو کابل ته بیا کابل نه راغلو ترخم ته بیرته هغه ستاسو لوګر هغه ته سورته لوګر ته لور بیا سور از بعد بیا هغه کوټه په لار راغلو زتی تقریبا کم از کم ته دغه جې پر یو 10000 پیدا شکتل لیدر بل خروزم ده خوراک څخه زتی خپل د ورزو تیارو شیخ لو بیا راز دل په خو زتی خرو سخت خام خاص سخت مسافر هر چا باندې سخت دی کی څوک خپل زوی ته پریشان نه کنه خزمان څوک پریشان نه دا ټول انسانان لپاره لار خلاص ناروغ خو بیا بیخی اولیت کده کنه یو مشکل خدا کنه چې فرض مثال هغه ویزا اخستل تا ډیر سخت ده دوم د چلار بند سی کنه دلته راتګ مشکل سی چې د کله ډاکټر سره ملاقات راځه کنه ترخم بند یا بارډر بند هغه ملاقات ګډ وډ سی ټول خراب سی ته هغه مریض خامخا وضعیت خراب وي
منیب مور ما بیمار ده شکر شوګر مریضی لري او همدسه وینه لخته ده
نو دغه ترخم پل چې تړل شوی د سمرا مشکل کی
دیر په مشکلاتو کې منګ وجه شو ځکه چې کراغلو راتلو کې هم د سې مشکلو چې ډیر په مشکلاتو راغلو او بیرته تلم نشو دلته منګ اقتصادي مشکلات درو او بارډر باندې بیرته خپل وطن ته تلین شو
دلته کار ختم دی
و تک غواړو او بارډر باندې مو غواړو چې لاړ شنو خپل وطن
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، سند اسمبلی پرون د هغې منصوبې پر ضد قرارداد په ګډه منظور کړ چې پر دریای سند نهرونه تړل کیږي او جنوبی پنجاب ته به یې اوبه رسول کیږي. قرارداد وزیر اعلی مراد علي شاه وړاندې کړ او ویې د سند په دریاب د زرغون پاکستان په نوم د اوبو منصوبې جوړول د هغوی د صوبې د خلکو د اوبو د تروړلو معنا ورکوي. تفصیل غلام غوث ناورو.
د سند صوبایي اسمبلی په پنجاب کې د نویو نهرونو جوړولو د منصوبې په ضد قرارداد منظور کړو. دغه قرارداد د مارچ په 14مه په دریای سند د چولستان کینال په شمول د شپږو نو نهرونو د منصوبې خلاف د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه وړاندې کړو چې د اسمبلی د حکومت او حزبي اختلاف غړو په شریکه منظور کړو. په دغه قرارداد کې وغوښتنه شوې ده چې د 1999 د اوبو د تقسیم په لوازنامه دي مکمل عمل وشي او د صوبو ترمنځ د اوبو منصفانه تقسیم دي یقیني کړی شي.
This house categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River.
دا اسمبلی په دریای سند د چولستان په شمول د شپږو نویو نهرونو جوړول ردوي او دا غیر قانوني او غیر آئینی غني او دا نیخ په نیغه د 1999 د اوبو د لوازنامې سرغړونه غني کوم چې د ټولو صوبو ترمنځ د اوبو د وسیلو منصفانه تقسیم یقیني کوي او دا اسمبلی د چولستان کینال د جوړولو په اړه د هر پلان او کار د ودرولو غوښتنه کوي.
activities or work related to the construction of the Chulistan canal.
د سین حکومت دریز لري چې دوی ځکه په پنجاب کې د نوي نهرونو د منصوبې مخالفت کوي چې د دې ګټه به یوازې پنجاب صوبې ته رسی او د سین صوبې په دې کې ډیر تاوان دی. په پیښور کې خبریال او شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي د نوي نهرونو په منصوبه کې یو خواته سین صوبه تحفظات لري نو بل خواته په پښتونخوا صوبه کې هم په دریای سین د جنوبي ضلعو لپاره اعلان شوی نهري منصوبې د ډیر وخت نه د ځن ښکار دي.
دا هغه خیال دی چې کله پنجاب کې مختلف ځایونو کې شپږ مختلفو نهرونو کې چې دی دریای سین اوبه چې دی هغه ایثار کړی شي نو چې دا را رسی نو دا به نور هم کمی اوبه او د پارټۍ چیرمین چې دی بلاول بوټو زرداری هغه خو باقاعده دا ویلي چې دا د سین د خلکو لپاره د ژوند او د مرګ سوال دی او اوبه د خیبر پختونخوا دی اصل کې ولی چې د دې د گلیشیرز او د دې د باران او په دې په جنوبی ځلو کې چې دی ډیر زمکه په دی وجه بنجر ده چې هلته وبنښتا او دا غي په وجه د چشمه رائټ بینک کینال او لیفت بینک کینال چې دی منسوبي هم د ډیرو مدونا د کلونو نوم دغه سي پاتې دي. غم نه جوړیږي وفاق چې دی هغه کې هم دلچسپي نه اخلي ډیر شکارو نه زیات وشو چې هغه د پاره بجټ کې څه رقم مختص کی خو بیا په هغه باندې هم څه کاروبار نه کیږي.
یاد دی وی چې د فروری په 15مه نیټه د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز او د پوز مشر جنرال عاصم منیر د گرین پاکستان په نوم د هوې منصوبې پرانیسته کړې و چې پکې د جنوبی پنجاب د زمکو د خړوبولو لپاره د نویو نهرونو جوړول هم شامل وو. د هغه پرانیستي پر مهال د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز ویلی وو چې د گرین پاکستان په نوم دا منصوبه د ټول پاکستان په ګټه ده خو په سین کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلی وو چې دا منصوبه دوی نه مني او دا به د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې راپورته کوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي ریاست د بلوچستان نام نه جدي نه اخلي. دوی وایي د مارچ په 11مه په بولان کې د بلوڅ ازادۍ غوښتونکو وسوال لخوا د جعفر اکسپریس اورګاډي تر محاصره کولو وروسته په قومي اسمبلی کې د پاکستان د دفاع وزیر تقریر خای چې حکومت پر دغه مسله هم سیاست کوي. تفصیل د اسرار رمومن په دې راپور کې.
د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د جعفر اکسپریس اورګاډي محاصره کولو پیښې وروسته له حکومتي رویې داسې ښکاري چې حکومت او پوز د دې صوبې نه امني جدي نه اخلي. دا ورڅال کې دا چې د مارچ په 12مه د پاکستان پوز ویل چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر را خوشي کړي او درې دېرش وسلوال یې وژلي. پوز دا دعوه هم وکړه چې وسلوالو یو ویشو مسافر او د ملیشیز وخت څلور سرتیري وچلي. بل خوا بلوز آزادی غختون کې وسله وال ډلې یا بی ایله په دغه پیخه کې د څه باندې سلو پاکستانی سرتیرو د وجلو ادعا کړي. تر دې پیښې وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د مارچ په 14 قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې وسله والو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ نو له هغو هم افسوسناکه خبره د پاکستان تحریک انصاف پروپیګنډا ده. نوموړي وویل د تحریک انصاف د ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو دا خبرونه ورکړل کېدل چې د بلوڅ آزادی غوښتون کې وسله والې ډلې یا بی ایل ای لخوا د محاصره شوي جاپر اکسپرس اورګاډي څخه یرغمالیان خپل وسله والو پرېښو دي او پوځ نه دي خوشي کړي. که څه هم تحریک انصاف د غاتورونه رد کړي خو په لندن کې د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقې مشال ډو ته وویل خواجه آصف ته د دې تقریر کولو پر ځای په کار وه چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې له حزب اختلاف سره په شریکه د تګلارې په جوړولو کار کړی وی.
بلوچستان
پر ځای د دې چې د بلوچستان په مسله او داغې پر سیاسي حل غور وکړي چې راتلونکي کې به څه کوي دوی اوس هم په خپل سیاست بوخت دي. دویمه خبره دا ده کچري رسنۍ د دې پیښې خپلواکه رپورټینګ ته پرېښودل شوې وي نو دومره پروپاګاندا به نه کېده. بل دا چې دوه میاشتې مخکې په جعفر اکسپرس حمله شوې وه خو حکومت د دې امنیت لپاره هیڅ ګامونه پورته نه کړل. د دې باوجود چې په دې اورګاډي کې اکثره وخت څه باندې 1.5% پورې سورلی امنیتي سرتېري او د دوی کورنۍ وي خو پوز د امنیتي سرتیرو امنیت هم نکړی شو ځکه چې دا د عمران خان په کنټرولولو مصروف دي. خواجه آصف ته اوس په اسمبلی کې دا تقریر نه کول پکار چې پی ټی آی څه کوي بلکې دا تقریر ورته کول پکار چې ریاست څه کوي او دا مسله څنګه حل کړي.
عائشہ صدیقی تور پر کړل چې پنجاب اکثریت ریاست قصدن د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه امنی لپاره غورځولي. که څه هم د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په بار بار دا قسمه تورونه رد کړي خو په لاهور کې کارپو امتیاز علم هم وایي په جاپر اکسپرس اورګاډي لبریدا داسې ښکاري چې په بلوچستان کې حالات ډیر خراب شوي خو د په خبره حکومت یې جدي نه اخلي. نوموړي مشال ډو ته وویل حکومت او حزب اختلاف ته پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په کار ده چې په بلوچستان کې د ناامنۍ مسلې د حلولو لپاره کوششونه وکړي. دا وایي حکومت اوس هم د بلوچانو د ځنو مطالبو په پوره کولو سره له هغوی سره د جوړجاړي لار راوستی شي.
معلومه نه ده چې په اصل کې حقایق څه دي خو تر دې دمه دا معلومه شوې چې په اورګاډي حمله د بی ایل ای لخوا یو غټ عمل و نو له دې داسې ښکاري چې جګړه ډیره مخکې تللې ده. نو زما په خیال د دې جدي نوټس نه اخیستل کیږي ځکه چې له 20 کالو راهیسې موږ څه کوو نو د هغو له وجې حالات نور هم خراب شوي دي. نو پکار ده چې د دې سیاسي حل راوستل شي او حل راوتی شي که چیرې د لادرکه کسانو مسله حل شي یا کوم بلوسان چې په جیلونو یا حراستي مرکزونو کې دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي. د دوی ډېرې غوښتنې دي چې منل کېدای شي.
بلخوا بیلی هم د مارچ په 14 د جاپر اکسپرس اورګاډي تر محاصره کولو وروسته پاکستان حکومت څخه غوښتي وو چې د بلوچانو سیاسي بندیان مقاومتي غړي او په زوره لادرکه کړل شوي کسان د سمدستي او په غیر مشروع ډول خوشي کړي. بی ایل ای ادا کړی وه چې له یرغمل کړو امنیتي سرتیرو او استخباراتي اهلکارو یې 50 وجلي او که پاکستاني پوځ یې د غوښتنو منلو پر ځای عملیاتو ته ادامه ورکړي نو پاتې به هم وژني. بل خو د کورونو چارو پاخي وزیر محسن نقوی او د بلوچستان وزیر الله سرپرست بوګټي په جلا جلا بیانونو کې ویلي وو چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته خپل جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نه وي ټینګ شوی. په کوټه کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه همایون کاسی وایي چې دا وخت د بلوچستان په زیاتره برخو کې حکومتي عملداري ختمه شوي. نوموړي د مارچ په 14 مشال ډو ته وویل نه پوهیږي چې ریاست ولې په سوله ییزه توګه د امنیت مسله حلول نه غواړي.
زه چې د دوی رویې ته ګورم که نه دوی داسې ښکاري لکه د پنجابیان چې کومه بیانیه مخ په وړاندې وړي د دوی سیاسي لیډرشپ او د دوی فوجي لیډرشپ چې کومه رویه ده دا هغه سیاسي رویه نه ده چې مثال د جوړجاړي والا د دوی سوچ او فکر وي. نو داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن دا خوا دا خبره د ورانی وخوا ته وړي. دا یو دوی ضلع چې دي دغه جعفر آباد نصیر آباد او لسبیلا هب دغه علاقې لږ ډېر خامخا هغه اوار مځکې دي اوار وطنونه دي دلته موږ ویلی شو
د یادونه وړ ده چې لا هم د پاکستان مرکزی حکومت او بلوچستان حکومت دا نه ده منلی چې ګینې د بلوچستان په زیاتره سیمو کې حکومتي عملداري ختمه شوي. البته پاکستان لخوا کلدم اعلان شوی بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلوالې ډلې تر دې مخکې هم پر مسافروړونکو گاډو او اورګاډو بریدونه کړي. د 2023 کال د نومبر په 9مه هم په کوټه کې د اورګاډي په تمځای کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او 350 جوبل شوي وو.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریڈیو ته وګورئ د مارچ په 14مه نیټه اسلام آباد کې د پاپولیشن کونسل لخوا د آبادۍ زیاتېدو مخنیوي غونډه کې د ملک بیلابیلو سیمو خبریالانو ته ویلو شول چې هر کال پاکستان کې 1,00,000 میندې د ماشومانو په پیدایش کې مري. په پاکستان کې په آبادۍ کې د زیاتېدو شرح د ایشیا په سویلي ملکونو کې تر ټولو زیاته ده. په ټول ملک کې د آبادۍ کنټرول کولو لپاره مناسب سهولیات نشته چې له وجې هر کال 38,00,000 ښځې بچی ځای کوي. دغه غونډې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ورغلی او دا راپور برابر کړی.
اسلام آباد کې د آبادۍ او وسیلو په اړه کارکوونکي د حکومت سره شریکه ټولنه پاپولیشن کونسل لخوا جوړ کړې شوې غونډه کې د ملک بیلابیلو سیمو تر څلوېښتو پورې خبریالانو ته وویل شول چې پاکستان کې په تیزۍ سره آبادۍ زیاتېدو سره ګڼ شمېر مسلې او ستونزې جوړېږي. د یادې ادارې میډیا ترجمان اکرام الحد وایي چې پاکستان کې د آبادۍ کنټرول کول لپاره مناسب سهولیات او طبي مرستې ورکوونکي نشته چې له وجې هر کال 1,00,000 ښځې مور جوړېدونکي مري. دغرنګه هر کال 38,00,000 ښځې چې نه غواړي ماشومان یې پیدا شي ماشوم ضایع کول لپاره بیلابیلې طریقې اختیاروي.
ہمارے پاس فیملی پلاننگ کی سہولیات میسر نہیں ہے تو لوگ جو ہے نا آبادشن کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں فیملی پلاننگ کے لیے. آپ دیکھیں گے پاکستان میں
سمسره د خاندانی منصوب بندي لپاره سہولیات نشته نو خلق ماشوم ضایع کول دغه لپاره کاروي. په پاکستان کې 1,00,000 واده شوی جوړي غوړي چې خاندانی منصوب بندي وکړي خو هغه سره سہولیات نشته. نو دغه وجه کچره خزا مور جوړیدونکو وي هغه په غیر محفوظه طریقه ماشوم ضایع کولو طرف ته لاړ شي. مونږ کوم شپیره جاری کړی دا باید دغه هم کومه ده ځکه چې ډیر داسې کیسونه ریپورت کیږي هم نه. مونږ ته ټول نه زیات کار په دې پکار دی چې خلکو کې
اس بات پہ کام کرنا ہوگا میڈیا کا کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلائے.
انڈا کے شریک پیخور خبریار اکرام اللہ مروت چې د ریډیو پاکستان پیخور سانګې پروډوسر دی ویل چې د زیاتې آبادۍ له وجې ګڼ شمېر ستونزې وي او بیا د خیبر پختونخوا په کلیوالو سیمو کې د کم ماشومانو پیدا کولو ګڼ شمېر وجې دي چې پکې ناپوهي هم شامله ده. دا کې خبریالان او په خصوصي توګه مقامي جبو کې ریډیو ډېر ښه کردار ادا کولی شي.
زیاتره بچی دی د پاره راوړي چې هغه زیاته ګټه ورته وکړي زیات روزګار ورته وکړي کور ته آمدن راولي. خو تاسو ماته دا ووایه که یو مور 10 بچی پیدا کړي نو آیا د لسو بچو ته به د خوراک پوره کړي په لرې پرتو علاقو کې دی به هغه بچو ته تربیت ورکړي دی ته به روزګار وي آیا دای به په خپل هم د دې قابل وي چې د بچو ته خوراک پوره کړي آیا د دې خپل خوراک هم پوره دی آیا دې هم تعلیم یافته ده آیا دې هم دومره تربیت حاصل کړی دی چې دې د ماشوم په کې په دې چیز باندې چې د دې ښه تربیت وشي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې ریډیو استعمال شي او په آبادی متعلق پروګرامونه وشي په دې باندې څېړنې رپورټونه نشر کړي شي.
د هم ټی وی پیښور څنګه مشر طارق وحید په دغه محل مشال ریډیو ویل چې آبادۍ کمولو لپاره خلکو کې پوهه راوستلو سره حکومت هم ذمہوارول پکار دي چې دې اړخ ته توجه ورکړي ځکه دا وخت که د پاکستان آبادی سه کم 25 کروڑ ده نو کال 2050 کې به دغه آبادی 2 دومره شي.
آبادی چې کوم د دې تیزې سره کوم دغه روان دي سره ګڼ شمېر رسونه مسلې رابرسره کې پای ګرځ دوه درې د پناه کوم چې یو خو د صحت مسلې دي بل د نیوټریشن غذاییت زمونږ د ماشومانو زمونږ د نوي نسل هغه خوراک هغه شان نه پوره کېږي د هغې د وجې هغې ذهني هغه شانتې ګروت نه کېږي هغې کې هغه شان صلاحیتونه رابیدار کېږي. د هغې پوجو باندې هم ډېرې مسلې رابرسره کې د هغې په ژوند کې مخکې په تعلیم کې په عملي ژوند کې دا شان انفراسټرکچر چې کوم دی زمونږ د کلو زمونږ د ښارونو خاص کر هغه تباه کېږي لګیا دی. ڈرین سسٹم ہلتا نشتا دے نکاسی آب دے سپلائی سسٹم جکم دے غطب آگی گی دے کسا شک نشتا چی دا اسا پوری دریاست ترجیح ندا کتا سو گوری پر این ایف سی ایوارڈ تقسیم وز ہم دا آبادی پر بنیاد بانی کی گیا ہر سو بدا کوشش کی جس خپل آبادی نورم سے ہوا کما آغا زیاد نا زیاد شو کما چی ماتا این ایف سی ایوارڈ کی حصہ زیادہ ملا ہوئی.
د آبادۍ کنټرول کولو غونډه کې د خبریالانو په دغه اړه تجویزونه واغسته شول. غونډه تابعه کوونکي وایي چې دا کې به قابل عمل تجویزونه قانون جوړونکو ادارو ته ورلیږي او د آبادۍ او وسیلو ترمنځ بیلنس په اړه به پالیسۍ جوړولو زور راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس پښتونخوا کې 12 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د نجیب عامر نورو.
د پاکستان فوسوی پرون د ټانک زلې په جنډولا سیمه کې د اف سی ځواک پر کلا وسلوالو ځانمرګ برید او بیا وروسته ډزې کړې دي. د پوځ د اماړیکو ادارې یا آیس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي د وسلوالو په برید کې د اف سی یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. بل پلو ځایي خلکو پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل چې د پوځ د وسلوالو ترمنځ په نښته کې 12 کسان هم ژوبل شوي دي. د پاکستان پوځ او استخباراتي چارواکي وایي پر جنډولا کلا د برید په ځوابي دازو کې لس وسلوال وژلې دي خو کومې وسلوالې ډلې د برید ذمہواري قبوله کړې نه ده. پرون د بلوچستان په سر خارکوټه کې د لومړي وزیر په سکرټریټ کې د لوړې کچې په امنیتي کانفرنس کې په هغه صوبه کې د امن او امان په صورت حال خبرې وشوې. د وی دولتي خبر پاڼې لمخې چې پرون خبره شوې په دې کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر ترڅنګ ګڼو نورو صوبایي او مرکزي چارواکو هم ګډون کړو. د کانفرنس ګډونوالو پر دې خبره ټینګ دارو کړ چې امنیتي ځواکونه باید د بې ثباتۍ او د ترهګرۍ هرې حسې ته کوټلې ځواب وایي. نن په 22مه ورځ هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې تړلې پرته ده. د لارې تړل کېدو له وجې کلوي خوا په زورګونو مالک دونکې تجارتي لارې دواړو غړو ته ولاړې پاتې دي. دوله بلې خوا د کابل او پېښور ترمنځ د مسافرو تګ راتګ هم ټکنې کړی دی. ځینې افغانان د چمن په اوږده لاره پېښور ته خپل عاجل ناروغان رسوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر وشتمه د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو تاسیساتو جوړولو پر سر ترلانجی وروسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره وتړله. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له اوکراین سره د موقتی اوربند اړوند د امریکا وړاندیز ته په اصلي توګه موافق دی، خو په دې لاره کې کیف ته د لویدیځو هیوادونو د وسلو د رسد په څیر ځینې باریکۍ شته چې هغه ورته لومړی پاملرنه غواړي.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د نجیب عامر نه اوریدو. د خبرونه په لور راځو. یو نړیوال موضوع تاسو پام راګرځوم. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون په روس ټینګار کړي چې پر دیر شو ورزنې اوربند سلاشي او خبرداري ورته ورکړ چې کدا وړاندې ضرورت کړي نو واشنگټن به اور باندې لا زیات بندیزونه لګوي. دا په داسې حال کې ده چې ماسکو د اوکراین پر وړاندې د جګړې په ډګر کې نور لاسته راوړنې کړې دي. پوښتنه دا ده چې آیا روس به له اوکراین سره د اوربند لپاره د امریکا وړاندیز ومني. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي راپور مهمه برخې له ګل ایاز اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په جنوري میاشت کې د خپل دویمې دورې له پیل راهیسې د اوکراین او روسي ترمنځ د جګړې ختمولو هڅې پیل کړې. په سعودي عرب کې اوکراین د امریکا لخوا د دیش ورځو لپاره د سمدستي اوربند سره موافقه وکړه او له دې وروسته ټرمپ ویل چې د مارچ په 12مه امریکایي چارواکي ماسکو ته روان دي. آیا روس به دا وړاندیز ومني؟ نه، یو امکان دی، خو دا د مخکې نه اټکل شوی پایلې څخه لری ده. روسي شننکي سام گرین په یو بلاک پوسټ کې لیکلي چې ماسکو به په دې حالاتو کې خپل ګټو ته وګوري چې د اوربند ګټې به د دوی لپاره سوي. دلته درې امکانات دي. په کلکه ردول لومړی امکان دی. کچري د روسي عام کړنو ته وګورو نو ردول یې د اوږدې مودې لپاره تر ټولو احتمالي پلان دی. پوتین او نورو روسي چارواکو په وار وار ویلي چې هغه څه چې ماسکو یې غواړي اوربند نه دی، بلکې د سولې جامع تړون دی. پوتین د 2022 کال په فروری میاشت کې اوکراین لاندې کول لپاره بشپړ یرغل پیل کړ. روس د جګړې د بندولو لپاره تر هغې پورې چمتو نه ده چې د دوی خوښي کارونه ترسره نشي. د نور معاملو ترڅنګ په دې کې د اوکراین بی‌طرفي، د اوکراین فوج کمول او په کیف کې د حکومت بدلون یا د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له واکه لری کولو لپاره یو روښانه لار تیارول شامل دي. بل شرطه اوربند منل دویم امکان دی. هغه عوامل خای چې د اوربند وړاندیز د روسي لخوا بل شرطه منل خورا ناشونی دي. بل عامل کچری دا لندمحاله اوربند منلو په اړه فکر کوي نو کریملن ممکن وو غواړي چې په دې تړون خپل مهر ولګوي. د روس وفاقي شورا یا سېنات کې د بهرانو چارو کمیټې مشر کانستانتین کوچاف په ټلګرام لیکلي چې هر ډول تړونه به زموږ په شرطونه وي، نه د امریکې. د اوربند منلو دریم امکان مشروط کېدی شي. گرینی چې د کینګز روسی انسټیټیوټ پروفیسر او د اروپایي پالیسۍ مرکز مشر دی، په یو بلاګ پوسټ کې لیکلي چې بې له شرطه اوربند منل له پښتنې بهر ښکاري. روسیې ښایي دې پایلې ته ورسیږي چې اوربند دوی په ګټه دی. نوموړي په لیکنه کې وړاندیز وکړ چې پوتین کولی شي دا ومني که چېرې هغه د خپلو اهدافو ته نږدې کېدو لپاره پکې لاره ورته وښکاري. گرینی په لیکلو کې وایي چې د ماسکو اصلي هدف په اوکراین واکمني ده، او کېدی شي چې اوربند روسیې ته دا موقع په لاس ورکړي چې په اوکراین تر څه حده لاس بروي. د روسیې چارو کارپوه مارک ګیولوټی بیا دریز دري چې پوتین یو سخت انتخاب سره مخامخ دی. مارک د برتانی سیاسي مجلې دی سپیکټیټر کې په یو مقاله کې لیکلي چې دا یو خوا د روسیې روان حالت د مخنیوي داوی کیږي، او په ورته وخت کې له اوربند څخه انکار کول به هغه غیر معمولی فرصت ضایع کړي چې ټرمپ دوی ته ورکړی دی تر څو خپلې لاسته راوړنې پیاوړي کړي. د اوکراین پنځمه برخه په لاس کې ولري او لږ تر لږه په جزوي ډول له امریکا سره اړیکې ادي کړي. د مارچ په 12مه ټرمپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه د چټک پرمختګ لپاره خپلې هیلې بیا تکرار کړي، او ویل دوی نه غواړي وخت ضایع کړي او خلک وژل شي. خو د اوربند وړاندیز ته د روسیې قطعي ځواب به هغومره زر نه وي لکه څنګه چې امریکا او اوکراین غواړي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، او اووه زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسکوتن لنهو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د ملګرو ملتو د مخدره موادو جرمونو د ادارې په باور په افغانستان کې لا هم د تریاکو قاچاق د یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت په توګه پاتې دی چې ګټه یې هغو نړیوالو تنظیم شوو جرمي ډلو ته رسیږي چې سیمه بې ثباته کولی شي. د ادارې پرون په جنیوا کې یو راپور غونډې ته وړاندې کړ او ټینګار یې وکړ چې داسې یوې اوږدمهالې ستراتیژۍ ته اړتیا شته چې د افغان بزګرانو لاسنیوی وشي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو اداره یو این او ڈی سی وایي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د اپیومو د یو کیلو قیمت 250 امریکایي ډالرو ته ورسېده. یو این او ڈی سی د چهارشنبه په ورځ په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال چې په افغانستان کې د نشه یي توکو مسلې ته ځانګړې شوې وه دا خبر هم ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت تر بندیز مخکې مودې په پرتله دا قیمت لس برابره لوړ دی. په 2022 کال کې یو کیلو تریاک په افغانستان کې په 15 امریکایي ډالره خرڅېدل. د ملګرو ملتو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې د راپور له مخې د کوکنارو د کښت تر بندیز وروسته د اپیومو قاچاق کم شوی دی، خو د ادارې په ورته وخت کې دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې د تریاکو لوړ قیمت د دې سبب شوی دی چې لا هم په افغانستان کې له دې درکه قاچاق کوونکي ډېره ګټه ترلاسه کړي. د ادارې په خپل راپور کې دا ویلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د زیرمه شویو تریاکو اندازه 12200 ټنه اټکل شوې وه چې ویل کېدل تر 2022 کال پورې دا زیرمه د بازار تقاضا پوره کولی شي. په افغانستان کې ځینې بزګران وایي چې طالبانو سره له دې چشمنه کړې وه چې پخواني زیرمه شوي اپیوم به نه مصادره کوي، خو دوی داسې نه کوي. د لوګر یو بزګر ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې له چارواکو هیله وکړه چې په خپل ژمنه ودرې شي.
نو د هغه اعلان پر اساس باندې موږ کې زاړه مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو شکې ونی سي، هغه باندې طالبان کینی لکه ملي امنیت چې اوس موږ کې نیولې ده. موږ هیله لرو چې مشران غاک په وو کې په دې ادارو باندې زاړه مالونه د موږ ته خوشي کړي نه یو موږ ډاډه کړی ته.
د یو این او ڈی سی اجرایوي رئیس غاده ولی وایي چې د اپیومو د بیو لوړوالی او د پام وړ زیرمو موجودیت دا معنا لري چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت پاتې دی چې ګټې نړیوالو تنظیم شویو جرمي ډلو ته رسیږي. د اخلي ولی په باور د تریاکو قاچاق سیمه او ورخاخوا بې ثباته کولی شي. د یو این او ڈی سی اجرایوي رئیس بیا د چهارشنبې د ورځې غونډې ته وړاندیز وکړ چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یوې همغږې ستراتیژۍ ته اړتیا شته. داسې ستراتیژۍ ته چې قاچاقي شبکې په نقشه کړي او په داسې ډول یې له منځه یوسي چې د افغان بزګرانو د ژوند د ښه کېدو لپاره پانګونه وشي او په دې ډول په افغانستان او د افغانانو لپاره د اوږدې مودې په مخه ثبات تأمین شي. د یو این او ډی سي د راپور له مخې مخکې تر دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شي، هلته د اپیومو د شته زیرمو قیمت له 4.6 تر 15.9 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی و چې د کورني ناخالص تولید له 28% پورې په 2023 کال کې جوړوله. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د اپیومو زیرمې احتمالا تر 60% پورې د لویو سوداګرو او صادرونکو له لوري ساتل کېدې او 10% کې زیرمې له بزګرانو سره وې. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو ادارې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې دې ته هم اندېښنه وښوده چې شاید د کوکنارو له کمېدو سره پیرودونکي او پلورونکي دې ته وهڅول شي چې بل ډول مخدره توکو ته لکه فیتانیل او یا نورو مصنوعي مخدره موادو ته مخه کړي چې تر تریاکو یې هم ضرر زیات دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې امریکا ته د پناه غوښتنې یو شمیر کیس لرونکي د کډوالو د پروګرام د ځنډولو په اړه اندېښمن دي، امریکایي چارواکو ویلي چې ممکن دا میاشتې وخت ونیسي چې دا پروګرام د عدالت د حکم په بنیاد په بشپړه توګه بیا له سره پیل شي. دا مهال په پاکستان کې یو شمیر افغانان دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی او اوس د کډوالو د پروګرام د ځنډېدو له کبله د خپل راتلونکي په اړه د بې باورۍ او اندېښنې سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د پناه غوښتنې یو شمیر کیس لرونکي د کډوالو منلو د پروګرام د ځنډولو په اړه اندېښمن دي، د متحده ایالاتو حکومت اعلان کړی چې ممکن میاشتې وخت ونیسي تر څو دا پروګرام د محکمې د حکم پر بنسټ په بشپړه توګه له سره پیل شي. واشنگټن پوسټ د سې شنبې په ورځ د مارچ په 11 په یو راپور کې ویلي د دې ځنډ لامل په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو منلو د پروګرام په عملي کولو کې د جدي ګډوډیو رامنځته کېدل دي. د دې ورځپاڼې په ټکو د امریکا د عدلي وزارت په سیاتل ښار کې په یوه سیمه ییزه محکمه کې اعلان کړی چې دا ځنډ د فدرالي حکومت د غیر انتفاعي شریکانو د اړتیا له امله دی چې له دې ډلې د دوی د اجرایوي ظرفیت د بیا موندنې په ګډون د ګوښه شویو کارکوونکو بیا ګمارل او دغه شان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د امنیتي ارزونو د نویو لارو پلي کول دي. وړاندې راغلي چې د امریکا د عدلي وزارت وکیلانو ویلي چې د ټرمپ اداره پلان لري د لاسو پخوانیو شریکانو په ځای چې خدماتي هوکړه اونۍ مخکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا لغوه شوې د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې په برخه کې د خدمتونو وړاندې کولو نوې مرستندویه ډله وګماري چې د محکمې د اسنادو له مخې دا بهیر به حد اقل درې میاشتې وخت ونیسي. د واشنگټن پوسټ په راپور کې دا هم راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې لازمي مودې په ارزولو بوخت دی چې په ترڅ کې د امریکا د کډوالو منلو پروګرام یو ایس آر ای پی بیرته عملیاتي حالت ته ور وګرځوي او احتمال شته چې د دغه پروګرام په بیا پیل سره نوري برخې هم چې اصلاحاتو ته اړتیا لري په نخسي. له دې سره د امریکا د کډوالو یو شمیر کیس لرونکي وایي د دغه احتمالي ځنډ اعلان اندېښنې نورې هم ورزیاتې کړې دي. له دې ډلې یوې مېرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
بایومیټریک او واکسین مو شوی، هر څه مو چې لرل مصرف شوی، د کور وسایل مو وپلورل، هیڅ هم مکتا پاتې نه دي. الوتنې ته چمتو و، تر یوې اونۍ مو باید الوتنه شوې و. بالاخره ښاغلی ترامپ چې واک ته ورسېد پر موږ کې هر څه بند کړل. له یو لوري مو امنیت هم سم نه دی. موږ غواړو چې زموږ کیسونه بیا پیل شي او دا بهیر د تیر په شان چې نور خلک ولاړل موږ ته هم پیل کړي.
په پاکستان کې مېشت افغان محمد ایمل چې د امریکا د کډوالۍ پی ټو دوسیه لري هم ازادي راډیو ته وویل
نو دا ډېر یو خوشینونکی حالت دی او د نن ورځې انتظار په ډېر زیات سخت وي ځکه موږ دلته په پاکستان کې ټول لګښتونه په خپله کوو دا څلور کاله موږ لپاره ډېر زیات سخت.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري په میاشت کې د کډوالو د بیا میشتېدو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت د افغان کډوالو د انتقال په تړاو ویلي کوم افغانان چې هغه هیواد ته لېږدول شوي له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي ارزول شوي. دا په داسې حال کې ده چې د نو ون لفت بیهایند په نوم غیر انتفاعي سازمان اعلان کړی چې د امریکا د استازو جرګې د قوانینو کمیټې د موقتي پریکړه لیک دوه مهمې مادې چې د 20,000 SIV یا د کډوالو ځانګړي ویزې او د دې پروګرام دوه کاله تمدیدېدل پکې شامل و لري کړی دي. د غساسمان زیاته کړي چې دا پریکړه د افغان کډوالو د حقونو د مدافعینو د هڅو پر وړاندې گزار بلل کیږي. په ټکو یې مدافع ډلې بیا هم خپل هڅو ته دوام ورکړی دی. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور پر مهال ورسره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیتي او پرمختیايي پروژو کې همکاري کړې د پیوان پی ټو او ایس آی بی په څیر د کډوالو پروګرامونه پیل کړي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګي اړوندونکو، ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې نور ولایتونو ته د کبانو غوښه صادروي او همدې ولایت ته خلک د کبانو د غوښې د خوړلو لپاره په میلې ورځي. د دې ولایت د کبانو له روزنې او د روزنې له ستونزو سمو هم په دې راپور کې حسین احمدزی خبروي.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید الله چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وایي
دلته راځو ډېر ښایسته مایان د خنداغا او د لاغا په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او موږ هر وخت دلته راځو او معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښوي. موږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات او خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته هر وخت خلک راځي خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخه نو خلک دلته ډېر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیز ته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتره لري پراته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه و سمدغه موسم نو ژمه د طبيعت په بازار کې شو. خلک چکر ته راځي، مایان خوري بازار.
برق نشته، چای جنریټر وسره سیږي، چا نه رسیږي. نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي، ډیر خلک بس ریکینو ته خوسوګ ناراضي. نو دا ګڼه ګونه چې دا د برق دی عمله نشته. دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خیسته زیاده. خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي، شپې تر لسو یوولسو پورې ګرځي. موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدې، د شپې والیبال به کېدې، خو ساغه شینه نه، ساغه خوند نه شته.
قدرت الله چې لس کاله کېږي په ډرونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای.
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب شوی دي. خلک چې دي پیسو نه خراب دي، کار روزګار نسته، خلک بیکار ډیر دي، وظیفه نسته دي. فلحال د پاره لس دکان دینو دمایا او اوس په دغه اماراتو کې هوټل نډیر بند سو چې نه چلے د کراګانې جګوي او خلکو بند کړو. بس همدسته نه لاړل، اوس هغه بند یو لس هوټل فلحال پال دي. او د هغه شکر د کار روزګار او ټکه پوکه کیږي ورته ناز.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحادیې رئیس شیراغه رئیس اخیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا 130 څخه تر 130 پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي ګراس، سلور او کمن کراپ. چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري.
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ، لغمان، نورستان، کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا 130 میټریک ټنه کبان له ګاونډیو ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي. شیراغه رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې مې وایي
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخې روزنې لپاره مساعد دي. خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسان وروزل شي او سوداګرۍ پانګونه وکړي ترڅو دا صنعت پراخ شي.
ستونزه خو دغه دی چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو، داسې معیاري غټه اچري نه لرو، ټرینینګونه نشته. په ننګرهار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري، هیڅ قسم لاسنیوکه د هغوی نه کیږي، ځکه چې دغه فارمداران په خپله سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپله سر باندې کوي. هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم ټرینینګ داسې منظم شوی دی نه، ورته داسې دانه ورکول شوی نه، اکسیجن یا یو دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی. که چیرته دوی ته ټرینینګونه منظم شي یا یو اچرینې برابر شي په ننګرهار کې، یا د دانې زیاتره مشکل موږ د دانې لرو، ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډ میل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې دغه دی دانې دي.
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي که نه په اړه یې اټکل ستونزمن دی، خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړې توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوي وو اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي، چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردوګو ته مشال رادیو ته وګورئ، د دې خبري غړې روسي راپور تاسو په امر راغوم. په پیښور کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د بچا جان په دربار هم یادېږي، لکلون راهسي د قوالای د محفل لپاره شهرت لري. د پښتونو میالي وسندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالای په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د بچا خان پر مزار، د بچا جان پر مزار د قوالای دود ژوندۍ ساتلی دی. د هغو د ترویج د لارې ممکن ده چې د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه دغه عمل پر مخ لاړ شي. په دې اړه نور د هارون بچا په راپور کې چې د یوې قواله په غږ پیلېږي.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قواله لپاره غونډیږي.
Yeah.
د کوالای د محفل منتظم ماسخان وسال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمې مشال رډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسی زورایسي د ازمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخوانی نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا پکې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډی سروتون ختم بیا هغې کې قوالي سوپیانه کلامو حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله ده که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د کوالای په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو ځای بیا بس کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالي کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالي کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم مني او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې پارا اړین دی. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپېژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل
کې او د آرت په غیږ کې راوړي نو دا د پښتنو قومي دوست دی. او چې څوک ولا د جنگ په شکل کې راړي پښتون خو آل لړي چې دنو جنگ دی لوک شوې تماشه ده نو زه وایم چې دا د دشمن دی قومي.
تبلغه غونکې او موسیقار ماسخان وصال وای د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې التهم د ځای هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوری سرچینه.